خاطر هغې وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږې اصولو درې تنه وژلی دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خپور کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والي په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوي کې د افغانستان د دفاع، اطلاعات او کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان د پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان کورنیو رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي طریق طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډېر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه شنبې د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتلي وو چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 2 ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبرې ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکي واقع وژل شوي دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ رښتر په کچه 1.8 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوو ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوریزو سیالیو لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکې ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالۍ ورستی پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبډلې کې کوربا عربي متحده اماراتو ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبډلې یې وګټله. په پایلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړی کې متحده عرب اماراتو د 2-1 پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سې شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربا لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 120 منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړونکی وو. هغه په 20 منډو وسوځېد. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلی وکولای سوی چې هدف د لوبې په 19 اور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. د لوبډلی ته حضرت الله ځازی پوج دیش او نجیب الله زدران پوج ویش نسوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل،
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The two games are later by Lalu Rusta, da Mohima Lubawa. Padi Lubaki Gertun Kail by Lun Kemalumida. Madakhali Lubdali au Hivad la Parakhbowling Worker. Da the Lubdali la Paradi Gertaki, which a Pasarki do Mohimi Wikitwahli. Zaka Muk Lumre over some no.
Getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Daga Lubdali Chida Mutahida Arab Imaratu Persaja Lubgali ki Tarsaraswa. د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر 9 نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 2 منډو په تفاوت بریا خپل کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر 1 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 12 منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره شوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر 14، 14 او 18 نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي، افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په 18 نیټه پیل او په 18 به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالۍ لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغسې بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړه شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره له انګلستاني جاناتن ټراوټ سره بیا هم قرارداد غځولی دی. خغری ټراوټ د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل، د خغلی تروټ د غوره کارکردګۍ له امله هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوټ د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو، له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د په خوښه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی تروټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن تروټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهم او بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لایې پسې وغځوي. جاناتن تراټ په خپله لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 18 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال له تیر 2022 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن تراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزون کې ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزون کې په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزون کې مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیگ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه اووه سیالۍ کړې دي چې وہ لوبغاړی پکې آؤٹ کړی دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیرات په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپ وهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. کړي. د افغانستان لپاره پوتو پچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند څلور څلور لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي،
او یقینا چې نن یو څو ټارګټ کم وو او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې وکټ وکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ وکټ وکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې څلور لوبغاړي مو وسوځول او میچ مو وګاټو.
ځن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانند تین بریا باندې څلور وکټ واسي بس په لوګانې کې بیا ساتي او د تیم له خاطر ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګانې به راوړو. د خیر
نیمه نصف افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ستې رنز کم رااله، خو د وکټو کتل ته دا یو سوشپورا یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا وکټه. نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو، نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم. او په دوه کې مو یا ساتي چې په کې او ورلد کپ کې او را روان سیریز نور میچو کې شفر فارم کوي. دا
ویل د چوي د دې سیالي او په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماتې خوړلې وه. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر په نه څلوېښت اورونو کې یو سلو نه نوي منډې هدف ټاکلی وه. په افغان توپوهونکو کې سهیل خان یو ویا، حسن عیسی خیل څلور پنځوس او ناصر خان معروف خیل پنځه ویشت منډې وکړې. د هند لپاره سومي پنډې شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوځېدو پر سر په اووه دېرشمه اور کې پوره کړ. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه ووهله او په یو سلو دولس منډو نسوځېدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر دوا، ناصر حسن او بشیر احمد یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د نولس کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ لامله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په یو دېرشمه نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د پنځه پنځوس منډو پر مټ په پایلوبه کې د یو سل شپاړس منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې یو نوي منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف زازی ښه توپ اچونه کړې وه چې څلور لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د یوې سلیزې او درې نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر درې سو پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د استرالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په یو سل یوولس ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په دوه سوه درې پاڼو کې اته زره شپږ سوه پنځه نوي منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼې کې درې سوه پنځه دېرش نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ ویشت سلیزې او شپږ دېرش نیمه سلیزې وهلې. و دېرش کلن وارنر په لومړي ځل د دوه زره یولسم زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول یو سل یو شپېته ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او شپږ زره نهه سوه دوه دېرش منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼې کې یو سل نهه اویا منډې کړې دي او ټول ټال دوه ویشت سلیزې او نهه دېرش نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د دوه زره نهم زیږدیز کال د جنوري په اتلسمه نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وې. د ورېده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنورۍ په درېیمه نیټه د چهار شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکې جمعې په ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5م پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په درېیمه نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 1350 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی شپږ څلوېښت، د غراز روهیت شرما 9 او شوبمن گل شپږ 10 منډې کړې دي. د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لورې د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد ادارا زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې که دا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ سوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه دا به یو بله بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای سي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام چې ده را روان کې څه ستونزې زېږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي 1500 رجستر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي ضروري دي ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی ده تاسو شاهداني خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسېدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې هم داسې مخکې د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې د ډېرو کمو لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو 15 لوبغاړي کېدای سي قرارداد ولري داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ سوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری که دغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو که دغه بنچ مارک نه دی پورته لاړه درې لیګ کوي سی نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه به ورکول سي. نو د سیو کار کې د حکد چیرې په ټیم کې د چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلی ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای غوته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته وتر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش، دروختیا او ایتیا ترمنز دیوال.